افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. سلامونه او ښه چارې. په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. تمه چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. ولې په کندوز کې یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې ژر ودونه نشي کولی؟
زه خپله څلور کاله کېږي چې کوژده یم، په شپږ لک روپۍ هم کړې ده، پوره کول ډېر ستونزمن کار دی.
په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره یې سړې خونې جوړې شوې، خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي.
هغه پیاز اوس ډېر سلو برخه کېږي.
د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي.
ازادي پر دې معنا ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي.
او د ژوند په شیبو کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې ده.
په نقشې باندې پوهېدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډېر زیات اړین دي.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شل ولسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلې. له طالبان سره د افغانستان د دولت ملک چې پلاوی تمه لري چې له طالبان سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درویشت ولسی وګړي سهوان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې، د وژل شوو ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی په ډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیانو ارقام خپروي وایي د دې ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي چې دا د پنټاګون د شمېر 15 برابره دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا 9 ولسی وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2000 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پنټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پنټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملکشي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجاړی او اوربندۍ خبرې وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللي وو او هغه مشورې چې له خپلو مسؤلینو او د خپلې ډلې له غړیو سره لرلې هیلمن کړی یو چې هغه معنادار خبرې په سرعت او ډېر جدیت مخته یوسو.
په قطر کې له شاوخوا 9 میاشتو رئیس دا خبرې کله درېدلې کله روانې شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرزالعمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سېشن بې پورس دوحې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. یو برتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم و پیژندل شو. د سترې محکمې ویان عبدالفهیم قیوم جرمني خبری آژانس ته وویل په کابل کې محکمې د برتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کال و 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سترې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي استناف ته مراجعه وکړي. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته چاودنې یو ماشوم وژلی او 9 تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسداباد ولایتي روغتون ته 9 ټپیان راوړل شوي چې په دې کې 4 ماشومان دي او نور غټان شامل دي. درې ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی دی.
ځینې سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودې. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی د نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپه د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنۍ د پلازمېنې تهران په جنوب کې د تېلو په یوه تصفیهخانه کې د اور د لګېدو د لویې پېښې خبر ورکوي. د ښار په آسمان کې تور لوګی تر سترګو کېږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9 بجې د تونګویان په نوم تصفیهخانه کې لګېدلی او د تهران د کړکېچ د مدیریت ډلې مشر منصور درجاتي دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کېدو له امله دا اور لګېدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیهخانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کېږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمېنه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جن شهن پرون په ټویټر ولیکل چې د اوکراین لخوا د اصلاحاتو د هدامې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یې یوځای کړه، د امریکا متحدو ایالتونو هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د خبرونې پاته برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. چین تېره میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دې په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نه شي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبري وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوي تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بن په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په حساس مرحله کې دي او دې حالت افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریا او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نه شي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نه شي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تېره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون 8 غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دیا یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن دې ازادي په تپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولی شئ هغه پوښتنې چې لری له هغو میلمنو چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کړئ. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونې کوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبل زیاتوالي ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون وویل یوازې په تېره می میلادي میاشت کې 280 ملکیان په افغانستان کې په جګړو او ناامنیو په پیښو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده، او دغه پیښو دا کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه د مرغ چی د می په میاش کی د و اتیا تر هغریزو حملو په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتلسی خزی او یو سل نه یې ماشومان. همدا ډول د و تن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د ستنه ټپیان دي چې شپږ نوی مېرمن او 215 سلويختنه ماشومان دي. ملکی تلفات لوړ شوی او د اندېښنې وړ ده.
وایي سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکي وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 90 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبې ماښام مهال په دو کاسټر موټرو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 2 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره بلکې وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیرو میاشتو کې لزګونه ماین ښخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړۍ بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په درېمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلي صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.
په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. په کندز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل ناوې کور ته راولي.
زه خپل 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردیمر شولم، همداسې سکرې ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردیمر شولم. نو زموږ تقریبا 6,00,000 روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په 6,00,000 روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټي چې تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې د خپل ورور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کولو سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل
رسم روز نو پسند است که امروز جوانای ما سیاترش با مجرد های دست
تولنه او کورنیو که ده ناسم و رواجونو حاکمیت ده سبب سوی چه دیره زوانان ده خپل واده ده لگشت پرکولو پا خاطر پا غیر قانونی توگه نور هوادونو تا مهاجرتو نکوی او ده لاری پا اردو که دول دول ستونزو سرمخمخ کیجی یا وجل کیجی او یا نیول کیجی او بیرت خپل هواد تر استول کیجی. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکان او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروی او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دیاړه ازادي روړي ته وویل
خلک کې دا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، لینو صرف نظر وکړي، دواړه جانبه که لور ده که زوی ده د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمینه یو ساده او اسانه طریقه او زمینه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د شګو چارو رئیس ناهید اسفي دوی د رسنیو او بیلابیلو غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به فامیل هایی که در قسمت گرفتن و حق
زه لطول کورنیو چخه غواړم چې د لوړ ولور اخستلو او د ودونو کې له بې ځای سیالیو څخه ډډه وکړي، ځکه ځینی وخت د لوړ ولور اخستل او د ودونو لګښت د دې سبب کیږي چې د دوه کورنیو ترمنځ تاو ترخوالی او کرکه رامنځته سي او بل اخره د زوم او ناوی ترمنځ د تفریق او طلاق خبره هم راپورته کیږي.
د معلوماتو مخې اوس مهال په کندز کې له ولور سره د ودونو لګښت له 6,00,000 نیولې تر 12,00,000 افغانۍ پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دیني عالمان او تر څنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې. د ازادي راډیو بله د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هیروي. په دې خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي. په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړې خونې جوړې شوې خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي په غزنی کې 9.5 د کچالو او 13 د پیازو د ساتنې سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته 1.5 کلن دی. د بزګرو په خپله ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لورې د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خوالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 130 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص باندې پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودو، د 100 to 150 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 150 په سلو بر خرڅېږي.
د واغیز ولسوالۍ اوسېدونکی سید کرم هم وایي تیر کال چې په واغیز کې سړې خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشه یي توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایي کله چې په واغیز ولسوالۍ کې د کچالانو سړې خونې جوړې شوې دي، نو زموږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
په واغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او پندره پیازو سړې خونې جوړې شوې وې. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله ولا د کانونو بوخت په مخدره توکو کې به کرل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړې خونې جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجینر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د ښو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډېره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړې خونې جوړې کړې دي، ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه یې د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، 15 دانې په چغتو، 15 دانې په ناوار، 10 دانې په اجرستان، 21 دانې په مالستان، 9 دانې په جاغوري او 15 دانې په واغیز ولسوالۍ کې دي چې ټولې 9 سړې خونې دي. 15 سړې خونې د پیازو په اجرستان، 3 دانې په واغیز او 10 دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې 18 دانې دي.
نوموړی وایي په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زموږ د سروې ټیمونه خپل سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډېری وګړي په کرنه او مالداري بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډېری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړې خونې جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. او سمې ونړیواله موضوع د تاشکند پریکړه چې دی خپلواکي خبريالې د کار جواز تمدید نه کړل خبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبريالې د الجزیره او یو شمېر نورو رسنیو لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د خپلواکي خبريالې د کار مخه ونیوله. دا پولنډي خبريالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د سږ کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبولجانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالې د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. دې همداراز څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا یې قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونې او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. د خبریالې چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خپرونې لپاره همکار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر تیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالې جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنا ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولې خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا د درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله او د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د کورونا د دغې نوې څپې مخنیوی وکړي او ځان له دې وژغوري چې پر کورونا اخته نه شي. د څو تنو اورېدونکو نظر
د جلال آباد د ریسوسارۍ د ننګرهار باندې د کلینیک سره تماس کیمه. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنیز وطن نه مراکز دي خلک او پیښې نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېرې زیاتې دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي تر څو د کورونا د درېیمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره په اړیکه کې یم. د لغمان دلته خو بېخي خلک یو عادي شی ګڼي کنه، خو دا عادي مرض نه ده. بند ہو کی حکومت ہم پورا پورا حکومت خپل مصروف کا پخپل گنگو کی او عوام سے دا کنا خو نے کر غو گور اس یبی نہیں کنا دا بالکل عمل کی عقل ہم دغه عمل کی
تقبل بدنا بی بیاری اند بعد کو شولا د بالا مرغا نو د ولا په بالا مرغا ول سوال کی هم د کورونا کني سفی خدای معلوم من لرو د و سفار الحمدللہ او استا مریضان خو تر بس پوری هم سا گرمی دی صدام تر پڑھی کا کی ننګرار ولایت د کوټر سوال د خپل د پونتون ماسین مو د غروختي لاونی کی دی په دې توګه مراد کوم انو خلکو ته توسعه کو ځکه د لری تر کیسې می کی دی کې زیاتره تعلیم کټه کټه ده او خلک په دې خبر مې نه پوهیږي دا امر دی راځي غړي خپل خپل ډیره توسعه خلکو د کو چې دا شی دی مګړ ډیر یو خراب مرض دی بل دغه خبر خلکو ته کو په کوټه سوال
دا چې د بیرم ته په غواخت یو په دې نو ولایتونو کې د کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي. چې لاغې جمله ته د ننګرهار پونتون هم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو ته راغلو او موږ د دې وایروس له امله په کور کې ناسو او موږ د څنګه هم تکنیش ول دا چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مرګ ګواښ کېږي او شوی هم دی. ولې دلته نوري صاحب استوزداد چې د کابل د ننګرهار لویه لار هم دشن د کابل او د خوست لویه لار دغه مثلا نه تلل کېږي، یا هم په اصطلاح هغه لارښوونې هغه کوم قوانین چې باید دغه عملي شي د دې ویروس د خطر له وجې هغه تر اوسه هېڅ عملي کېږي نه. دا چې زه تېره ورځ له کابل څخه راغلم هېچا د ډېرو په خلکو شتون کې ماسک ونه لیده، فاصله مې ونه لیده چې تا مراد کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د سهار اتنیمې بجې شوې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونو په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې 23 ولسي وګړي صحون وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د پینتاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملکچي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هیله مند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړ جاړی او اوربندۍ خبري وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د دیوی چاودنه کې یو ماشوم وژل شو او نه تر نور ټپیان شول. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه نه ټپیان ورول شوي چې پکې څلور ماشومان دي. د ټاکل شوی دی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تسبیحخانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. دا اور لګیدنه د تونګویان په نوم تسبیحخانه کې شوې ده او د تهران د کرکیش د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کېدو له امله دا اور لګیدلی او په دې اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. د پلاوی د غراض د روسیې د تیری پر وړاندې له اوکراین سره هم خپل پیوستون څرګند کړ. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وایي هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشې شوي دي. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. د راپورونو د خپرېدو لپاره د ازادي راډیو دوه خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده. که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار مایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي. او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه هیوادونه چې دی هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دی کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان دی ازادۍ نه برخمن دی.
ازادي مطلق حق ده کما دوت حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر آیات سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین ملي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 23مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په دغسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترېنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي ته ناوخلي، کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
جواند پشی بوکی
لاندې باندې دې دا واچو شروه باندې برابر غوړای ها شروه کې به مړی غواړ او واکه به درغشې
خالي نه واره شنو خالي نه زنه خاله نو کجو به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان شپریږي سحر سحر به په دیوان منډوي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نقشې پاکله څومره پیګي
نن سو دیش په تمې دادی کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی و. دې نقاشی کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو، غازی امانونا شغازی امانونا.
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خوبی دا ده چې ته هغه کولی شي چې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات ټول ته اندازه کولای شي او ډیر په دقیق شکل باندې ته معلومات اخیستلی شي.
اوایا په کورونو کې لري
نقشو آ بنکه دی مناتو نورا کوکی لرو بندوال داسی دی چی ماشومان دی نصیب آقا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی
نقشه نن پام دې اکلا غږیږو. په پیل کې د نقشې د تاریخ په اکله خبرې کوو، بیا ارزښت څیړو، او په ورځنیو چارو کې د کارونې په اړه هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، انسانان د پیدایښت له پیل څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د غرونو، غونډیو او هوارو ځمکو په ځانګړنو ځان پوه کړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او څیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلې وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانۍ او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره وستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلي دي.
1963 میلادي کال کې یو 9 فوټه دیوال و اناتولیا د ترکیه کې، دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېده. ګوره، دلته اوار ډاګ دی، دلته وادی دی، دلته جهیل دی، دلته سیند دی، دلته غونډۍ ده، دلته غر دی، او دلته ټرین یعنې لوړې او ژورې دي. نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ، د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نو د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي.
نقشه په ناامنه سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمدزی په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پوهیدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروسته کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشې راوتلي دي یا داسې وسایل رامنځته شوي دي چې مثلا که په موټر کې یا په موبایل کې اغه اپلیکیشن یا اغه سیستم نصب سی جوړ سی، په یوه چیز موږ موټر یا زمنګ موبایل یا زمنګ د کورنۍ یو غړی په کوم ځای کې ده چې دا په امنیت کې زمنګ لپاره ډیر زیات مهم دی. یو ځای کې ولاړ وی اغه ته معلومیږي چې مثلا یو خواته نانوایی ده، بلې خواته دکان ده، بلې خواته شفخانی او روغتون تر څنګ ده، اغه زای تا طبيخي مشخص کیږي.
د خوست اوسیدونکو تواب بیا وای چې نقشه له پخوا وختونو څخه په کورونو کې په دیوالونو بنديږي. رسمي مامورینه د خپل میز پر سر ګدي، خوانځیو کې د جغرافي استادان لزان سره ګرځوي او لمخې زکونکو ته د هیواد او نړۍ پاکله معلومات ورکوي.
خپل مشمون ته وخی چې دا نویني دا نقشه دو دا افغانستان دا، دا ایران دا، دا پاکستان دا، دا شوروی دا، دا پلونکازه دا، دا پلونکازه دا، دا غا نو باید ایده ما شما نو تایوه خواهی.
تاسو خپلا پا کور که نقشه لاری؟
نقشه و بندکاری منادو نو را کور که لارو.
نوال دینه دا بنده کری؟
خب بندوال دا سی دی چی ما شما دی لسیب اغا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی.
چیر تا ساتلی؟
آغا که المارای که دو بیای چی آغا و ما شمانی مکتب نروشی بیای گوری.
چیر تا دی اخیستی؟ چه وقت دی اخیستی؟
یارا دا نخشاو این جیب وقت نرده لیر سرادو.
چه رقم ده؟ کاغذ؟
آه کاغذ ده.
بری پوخ ور کرده؟
آه
پا نخشا که دی کم ملک دیر خواه ده؟
پا نخشا که؟ پا نخشا که می آغا و آلمان دیر خواه ده.
آلمان؟
آه.
ولی؟
خواکی میو کول تیر کرده مخلوکی او مایوب تا دیر کدر ایزاد ویر کردی.
پیاد که گیدی چی اول زیلی نقشه چیر لیدلی و چه رقم و؟
ملک و پا استلام خان و یقی کورکی میوالی دادا.
چه رقم و آقا؟
ار دولتی لیده 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 لی
انجینر ضیاءالحق چې سر و کار یې له نقشو سره دی وایي چې له پخوا وختونو نه بیا تر اوسه پورې ډېر زیات بدلون کې راغلی او همدا بدلون د دې لامل شوی چې دوی ته کار اسانه کړي.
پخوا به خلکو هغه اخیستله له بازار نه او په دیوال به یې نصبوله، بیا به هغه ته درېده، بیا به عینکې ورته په سترګو کړې، بیا به یې لټوله. نو کافي وخت زمان به پورې تېرېده او کله به سړی غلط شو، کله به صحیح استفاده به ترې کوله. نو اوسنی ډیجیټلی نقشه کې خوبی دا ده چې ته هغه کولی شې چې د کمپیوټر په مخ باندې یا د آیپیډ په مخ باندې راولې او هغه زوم کې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلی شي او په هر بخش د کاري ټیکنالوژي کې د پکار وي یا د نور د علمي مسایلو لپاره د پکار کې د کولای شي لغه ډیره مثبته فائدہ او ګټه ترې واخلي.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د نقشې د پیدایښت په اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي له یو پخواني استاد لطف الله صافي څخه لنډې خبرې واورېدلې. نوموړی په یوې مرکه کې په دې اړه چې نقشه په علمي ډول څه ارزښت لري، په څو ډوله ده، په کومو مواردو کې کاریږي او نور بشپړ تبزیات ورکوي چې د تاسو پام ورته راړو.
مصریانو یو رقم دوونو پانی دي چې په خای د کاغذ په ډول استعمالول دي، پیپرس ورته وایي، په هغې رسمول دي. خو متاسفانه دغه زیاتر دا دغه چې دوام یې ډېر نه شو کولی، دا موږ او تاسو له ډېر په لاس نه دي راغلي. یو ته توپوګرافیکي نقشه وایي. توپوګرافیکي نقشه یعنی معنا دا ده چې دا د ځمکې ظاهري بڼه تا ته بیان کړي، چې غرونه دي، سیندونه دي، اوار داګونه دي. خو په دې کې دوه تمدنونه ډېر مهم دي. نقشو دغه ته ډېر زیاته وده ورکړه. یو یونان تمدن فیثاغورس دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو دا کروي ده. بیا رومیان چې راغله اوس څنګه وکړي چې دغه علم، دغه پیشرفت چې د یونان په تمدن کې شوی دی، په عملي ډګر د دې نه څنګه استفاده وکړي؟ مثلا څومره نفوس لرو؟ کوم ځای کې زمونږ ښارونه دي؟ کوم ځای کې زمونږ سرحد دی؟ کوم ځای کې دا زمونږ یوه سیمه د بلې سیمې نه جلا شوې ده؟ کومه سیمه د اوسېدلو ډېر خراب غوره سیمه ده؟ کومه سیمه د اوسېدلو لپاره لږ څه مشکلات لري، یا اوبه نه لري، یا درجه د حرارت پورته ده؟ مثلا این دا نقشه ده، دا شی مرکزي، این دا افغانستان دی، یعنی د یو مملکت موقعیت به په دوه رقمه تخې، یا به په ریاضي ډول خې، یا به په جغرافیي ډول خې. په دې نقشه کې همدام خې، مثلا همداسې چې لویې وچې خې، همدغه رقم باندې بحرونه خې.
اکثره کسان چې په یوه سیمه کې نابلده وي، دوی د نقشې له مخې نه ځان ته لار باسي او د مقصد سیمې ته ځان رسوي. په دې اړه څه راته وایې؟
ته باید دا ټول مملکت ډیجیټل کې نقشې کې، بیا دا په نقشې کې دا ته کولی شې. مثلا اروپا کې ته چې ځې، تا سره نویګیشن شته، دې ته آدرس ورکوي، هغې باندې چې تخمه ووي، بس نور په سړک باندې، هغه په سړک باندې عیار دی. کله چې لاره مستقیمې ته پې ځې، کله چې ته ضرورت لرې چې چپ لاس یا ښي لاس ته وګرځ، دا درته وایي چې سبا لس متره بعد چپ لاس ته وګرځه، لس متره بعد ښي لاس ته وګرځه.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په لنډ ډول د نقشې ارزښت په ورځني ژوند کې په عملي بڼه راته روښانه کړي.
هغه معلومات چې تا راټول کړی دی، په یو مخ کې تا ته د افغانستان سرحدونه درکوي، د افغانستان ولایتو باندې پوهېږي چې دا چیرې واقع دي. په نقشه کې ستا سیندونه، ستا ولایتونه، ستا نړیوال سرحد، په مملکت کې داخل یو ولایت د بل ولایت نه جدا کېدل، دا په نقشه کې ښیي. مثلا دا د ګوګل نقشه ده، ته د افغانستان د ټولې سیمې او ډیجیټل کې، مثلا فرض کوم ما وویل چې شهر نو شانو پکې راځي د دې کوڅې پکې خی د دې مثلا مارکیټونه او مغازی خی مثلا کوم ځای کې هوټل دی کوم ځای کې مثلا دفتر نشیمه دی.
قدر من دتونکو په دې اله چې په نقشه کې ټول هیوادونه په امن سوله او نیک مرغۍ کې ژوند وکړي او نور مو جګړې د کور نقشې وران نه کړي د ژوند په شیبو کې د دې خپرونې لمن راټولوو سر بیا ښې چارې.
پدے اٹک بل سے میں سس کا خفدے فراق دل